ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام د پروګرام تکرار اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمی ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې یې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا پر ښار د ایران توغندي لګېږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمېر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راغچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نه شي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راغچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکسپانه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوی کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 30 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه سویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هرکلی مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندیو وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلی. متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډېر ناوړې اغیزې لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه د هغه ستراتیژیګانو له مخې یا د هغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه وي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوې، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره چې دی وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب وپوښتئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لا ده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل، کنه یعنی دا قصه لا له سره لا پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیزې تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیزې تر اوسه خو دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ، دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاح متخصصین واژه داسې ښودل کېږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوا نه ډېر کار کړی و په ایران کې. خو اوس په دې دوو درې ورځو کې چې موږ ګورو، ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دی، دیته پاسکین وایي په عسکري کې، چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلگیرانه حمله په هغه باندې کېږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، نو هغه وخت کې اسرائیل ډېر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که واخلم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمن اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل لیدلای شي ځکه کله په اوږد مهال کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کېږي هغه بیا بل بحث دی ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفي اغېز پرېوتی هغه هم له اقتصادي لحاظه هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه ځکه په سیمه کې امنیت له وړاندې یو ډول ډېر خوندي نه و او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه د یمن مشکل و او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویمه مسله بیا د ټول سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړېدو دي، بیا په افغانستان غوندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د ګازو دا بیې بل لوړېږي بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي. ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانېږي. یو بل بد اغېز او غټ اغېز چې زه یوازې د افغانستان په کانټکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځېږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا میلیونونه دي د تعداد دا به هر شي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنه شي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اسانتیاو برابر شي. دا به موږ لپاره یو پایلې او که په سیمه باندې څوړو د خبرونه په داسې ور باندې
تاسو راتلونکي به بس پیو کو مننه او بښې تاسو خبرې قطع کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې دای وای زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو. دا سره ور
تهران د وټلو په اړه کې ته اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا افغانان نقصان لري افغانان بند پاتې په تهران کې. دا غن سحر سلبا سه پنځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو مرتي ویلي چې رزم دفتري کفالت ته چوونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل دي، ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او کچرت افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمې په برخه کې مستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شیبر صاحب. په سیمه کې یو خو دا ده چې د اکتوبر د اومې له هغو بریدونو وروسته چې حماس پر اسرائیلو وکړل یا په اسرائیلو چې د هغې په غچ کې کوم بریدونه وکړل، په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وې دا ټولې تر هغې وروسته ډېرې کمزورې شوې، که حزب الله وه، که حماس وه، که حوثیان وو، که لشکر زینبیون وو، که فاطمیون وو، که په عراق کې د دوی ملیشې وې. یعنی په یو ډول دا سیمه له وړاندې له هغو ملیشو یو څه را کمزورې شوې ده. نو که چیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. همدا اوس داسې راپورونه شته چې ایران له خپلو نیابتي ډلو غوښتي، دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم ورباندې بحث شوی، چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي. چې په دې کې د دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دې وه چې د خپلو ملي ګټو دفاع له خپلو کرښو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپله جګړه کې ښکیل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي. نو حزب الله د دې نه یو ډله وه چې هغه د اکتوبر د اومې له بریدونو نه وځپل شوه. اسرائیل یې مشر ورو وه، نور دویمه درېمه درجه مشران هم ختم شول. اوس اندېښنه دا ده چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي، که دا په عراق کې دي، که دا په سوریه کې دي، که دا په لبنان کې دي او یا هم که په یمن کې دي. د یمن د حوثیانو مسله
بله مننه شهاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې مؤثره او اغېزمنه اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو له لارې تعقیبو په د نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. خو دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دې له خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي، څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داسې فکر کوم چې بالاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولي دي. یو څه سلاح نظامي څوکیه په سیمه کې د نوي طیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باشته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اډاد همدغسې ناتانس ګرڅي ویل سوی چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته ده چې امریکا با اسرائیل سره یوځای کیږي، گرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس په نام دا خبره کړی چې نه باید چې امریکا دې جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملاً د امریکا
البته یو سروې پرون خپره شوې وه. د په یغه سروې کې دا ویل شوي وو چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز شان سیو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست له دې نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه وه چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دې ونیول شي، یا د هغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوي دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنی رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزورې شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې وو. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا همدغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د دې ډلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره
ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړی دی اول هغه قطع شي، او طریقی وروسته بیا دغه نظام چې په خپل هم ځینې اتباع ورسره جوړ نه دي، د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لاره هواره کړي. زه فکر کوم چې په ایران کې هم د اخوندانو رژیم ډېرې کلکې ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به یې هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هېڅ شک کې نشته، دوی به کمزوري شي. او د اسرایلو لومړی بریدونو هم ښکاري چې کله ایرانی چارواکو دا څرګندونې وکړې چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډېږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شاه زوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، هغوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمن زتلون کيده یو په بخنه، او دوی باید د یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزوری شي.
اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزوری کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبرو سره سل په سل کې موافقم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې عرضه و چې د ټول منځني ختیځ دپاره دا یو لوی برنامه ده، شروع د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کاله ستراتیژي نه ده، دا د شل پنځه ویشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا و لکه عراق و لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وې لکه حزب الله، فاطمیون، زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب وبخښئ، دلته دا سوال دی، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر ځینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبرې دي. سیاسي اړخ دا ده چې ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخښئ، که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستي په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نشي ترلاسه کولی.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا هم اوس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه یې څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زمون په هواد باندې خپل تاثیر لرلای شي. حتی داسم کېدی شي دا فرضیه ده، زه داسې دوایم چې دا کار به وشي. داسې فرضیه هم موږ باید دا له پامه ونه غورځوو. مثلا که ایران هغسې حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې، نن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې موږ خامنه ای وژنو، دا باید ووژنو. یعنې که دغسې یو حالت ته لاړ شي، یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خوا ته د تیښتې لاره نه لري. نه دوی ترکیه مني، نه مثلا سوریه مني، نه عراق مني، دلته ټول
البته نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي ول چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه، کیدای شي چې لا هغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي چې د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل. مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوس یو څو اوریدونکي را سره دي، د دوی نظر به هم را واخلو. آزادی په څپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
قربان کوم چې برسم محترمه، دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلی دی، نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي، ځکه دغه کومه اټومي بټۍ چې دی محترم شهبر صاحب دوی چې دغه ولي، نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی، نو خامخا نقصان به موږ ته رسېږي. ابل شهبر صاحب محترمه، اسرائیل په لوی دغه لاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي، وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړله، نظر په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې، خامخا به د ایران سکوت کې، ځکه اسرائیل چې دی او قوي ځواک دی، امریکا بغل ته ولاړ ده. خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب، زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی. د دې غټ غټ مشرانو ولوي استل، مثال د غټ غټ اټمي صد دغه چې درلود لري، دغه ولوي استل غټ میدانونه ولوي استل. نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په ګټه دی، ور باندې ایران په ګټه نه دی. موږ پر ټولو هوادو باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه اټمي تاسیسات ونه ولي، ځکه کړه دغه اټمي تاسیسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان نه، ټول نړۍ ته ورسېږي. موږ ډیر دغه چې دی خو د تشویش ولې ځای کې دي، چې موږ ډیر مثال خبرې وته په تشویش کې، دغه اټمي بټي چې دی ولي دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي. شبر ته محترم
ډیر مننه، مهمه موضوع مو یاد کړه. بل اوریدونکو ته مخه کو، اساتې په سپوک پروګرام نه مهرباني وکي تاسو را سلام.
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم، سلامونه.
وعلیکم
السلام. کې لې تاسو محترم اوریدم چې ملمانو ومني.
وعلیکم السلام، مهرباني، ښه راغلی.
کشمیر خان زرمل عالم له خیبر پښتونخوا ریپورټ مې البته اړیکه نیولې ده. اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده، مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره، نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه، کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي، بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي، نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي. او که چیرته ننګ ونه کړي، نو وګوره په غزه کې، په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی، ودان ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ څنډه پټه خبره نه ده. نو زما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب، اسلامي نړۍ سره دا په کار د سټی ایران ملاتړ وکړي په هر صورت. او کچیر
البته او بخښي زرمال صاحب، په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري، نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د اسلام اسلامي هواد ده، نو دا کوم ما فکر او نظر باندې دلته ډیر وخت پات شوی یم، ډیر څه پښتنه دی وکړه دې معنی. نو زه دومره درته وایم چې دغه هیواد چې کوم دستا نوم واخیستم د تلې سر ته ګوري، چې دا کوم داسې یو هغه نه داسې هیواد چې دی رښتینی داسې د هر وخت دی. دا درته وایم چې باید اسلامي هیوادونه ټول ملاتړ وکړي. او بل میلمنو نه یو پوښتنه لره،
مهرباني،
پوښتنه مې دا د میلمنو نه اتمر صاحب دغونه، چې که چیرته خدای ما که د ایران اسلامي جمهوریت بینه ملاړ شي، اول خو دې خدای له بینه نه وړي، نو که چیرته داسې وشي، نو د دې نقصان به په اسلامي هیوادونو باندې څومره وي، بیا خاص کر عرب هیوادونه یا مثلا نور اسلامي هیوادونه شي،
مننه،
دې باندې به څومره ناوړه اثر وي. نو بس نو د وخت را کولو نه ونړۍ، مننه محترم شه،
سلامت سلامت، مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو، اصریب سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. بله
سلامونه تاسو تخنیکی همکاران ته ټول خو دې دلته واخم بخیر.
سلامت اوسه مهرباني
مننه شیبر ته مبارکانه لپاران موږ بداوای چې ایران اسرائیل ترمنځ کوم کټکیش دی په دې کې ټوله د امریکا لاسه امریکا دا جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نه غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې دی پاتې ورسي خو تر دې وخت ته هغه وخت نه غواړي چې ایران خوځتي چې ایران دې ته مجبور کړي د دې خبره ومني نو امریکا دا جنگ د کډ د وسم دی د اسرائیل ملاتړ کوي اسرائیل ملاتړ کوي وسلې ورکی هرڅ چې وس کی هغه اسرائیل چې کومه اړتیا ورته لري هغه ټول د امریکا ورته د امریکا تیاری دی چې د چې ټول د امریکا ورته نو د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ ودرې جنگ نه ښکار دی نو ګټه کې موږ وطن کې تلويش کال جنگ وته موله سره ورته وسته ما دی وطن برباد دی وسته ما دی اباتو نو باید جنگ یوازې ایران ته نه مشتم ګټه کې نو ته ګټه کې اوس د وګړو په افغانستان کې ټول خلک چې غوي شان غاسي دی تیل ګران شي دی هرته ګران شي دی نو باید دی د پر زړه زړه غونډه ونیول چې او د دې سپینځل پیدا کړي چې دا جنگ څنګه دریز باید زړه زړه ودرېږي
مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره وخت اتمر څه کده دی دروي اوریدونکو په نظرونو او زنو پښتنه هم لرلې خپل نظر سره شریک
bale لمړی خو دا و چې مثلا دی اورور پښتنه دا و چې دوی اټومي تاسیسات په نخه کې دې زیان به ډیر وسی اول په خپل ایران کې بیا په ګاونډي هیوادونو باندې یقینا دا د اندېښنې وړ دی ځکه د اوکراین او د روسیې په جګړه کې یو ځل همداسې وشو چې د ژاپاروز یا په اټومي تاسیساتو باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه حتی ونه رسېده چې دغه اټومي شعاع د اغېزنه خپور شي لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغسې دا هغه ستونزې دي لکه مثلا په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه هم نه وه د شوروي اتحاد وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې خلق دې نه کړېدل اوس یقینا چې باید نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دواړو خواو باندې چې دوی اټومي تاسیساتونه لري پاتې شي ځکه دا خو بیا نه کنټرولېدونکی دی هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست و دښمن هم نه پېژني انسان و حیوان و نبات هم نه پېژني دا یو ډېر جدي لوی خطر دی بل د زرمردان صاحب خبره وه چې هغه ویلی وو چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري ګرچې ترکیه سبا یو کنفرانس را غوښت دی سبا ده یا بله ورځ دی دقیق پوه نه شوم چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کنفرانس په استانبول کې جوړیږي خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهره د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه دغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي یا مثلا سلا ولیږي یا عسکر ولیږي یا مثلا هغوی ته پناهګاهی ورکړي دا ممکن نه ده ځکه چې د امریکا نفوذ په سیمه کې ډېر زیات دی نو بل خبره دیدی بل چی اغویل چی امریکا دغه جګړه جوړ کړه یقینا کومه داسې وایي چې مونږ پیدو په دې باندې نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پیږي کسا چیرته روانه دی څه غواړي نړۍ امریکا د دې نه څه غواړي اوس وخت کې خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران یو تی ډلې له منځه لاړلې اوس هغه اخري پړاو دی هغه خو د څو ځلې اسرائیلي مقاماتو دا خبره کړې وه نتنیاهو هم چې د اختاپوت سر په تهران کې دی نو دوی هماغه اختاپوت خو ختې لاسونه قطع کړي دي او سره پاتې دی نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي دی او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زمونږ غوښتنې ته ځواب ورکړي یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ
بله مننه اتمر صاحب شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړې دي په بروکسل کې ټاکل شوې ده چې د جمعې پر ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو سره وګوري آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي کنه څه اټکل کوي
زه فکر کوم چې کا سیاسي خبرتر نتیجه ورکی ایران به هغه څه چې په خوای نه منل تر یو بریده پورې ومني ځکه دوی اوس پویږي چې ک په دوی باندې بریدونه پراخیږي او پیرزیاتیږي او نور هوادونه د تورګړیږي نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای نو دا به چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکی دا به نسبت هغه بری ته لګي چې دوی ټول نظام پکې وویلي نو خای دوی غاړه کیږي خو زه فکر کوم چې لویدیز طرف نه یا د اسرائیل له لوري نه په ډیپلوماټیکو خبرو باندې ډیر زیات اتکا او باور نشته کوم هڅه چې جرمنی او د فرانسې او د برېټانیا بارنیو چارو وزیرانو کړي یا په جنیوا کې د کوم ناسته کوي دا به مغه سمبولیک شکل د ډیپلوماټیکو هڅو لري یا د کړکېچ په پای ته رسولو لري په عمل اند جګړې په ډګر کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه ښکاري او داسې ښکاري چې هر ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي زه په دوا احتمالاتو کې فقط د امریکا د مداخله په اړه باندې یو شای چې سره پیپویو هغه دالي چې امریکان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ورودانګي اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیلو کې پنهخه شي او روختون یو بیلګه ده او دا د اسرائیلو له کلونو راهیسې هڅه ده چې امریکان د ایران پر ضد په هغه خاطر کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګری کړي دویم که چیرته پر ایران فشار زیاتیږي او دوی د هرمس تنګې د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لیږدوي د بندولو یا له ګواښ سره د مخ کولو هڅه وکړي نو دا به بیا یو عملي بهانه وي چې امریکا به عملا کولی شي د خپل ځان او خپلو ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي که بحث دې ته ورسیږي بیا نو د ډیپلوماټیکو خبرو اترو یو نتیجه تر ترلاسه کول دا به بیا زما په نظر یو تر اوسه نه ډیره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکنه وي
مننه شاب صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ایران او د اروپایي اساسو غونډه په جنوا کې ده زه تیروته وم ما وویل چې په بروکسل کې مننه بل لور ته د ایران د اوسني حالت تر اوسه چې تاسو دا ویل شاب صاحب چې ایران لزان نه دفاع کول شي کې یوازې له اسرائیل سره تر اوسه پورې چورته ګورو ایران خو لزان نه د دفاع نه کړي ځکه چې د راپورونو لمخې د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده او چې چرته بمباری کوي هلته کول شي صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې وشتلی
زه فکر نه کوم که می خبره غلطه نه تعبیر شوی ما د ایران په ورتیا باندې د ځان دفاع په برخه کې شک څرګند کړی دوی د ځان دفاع نشي کولای په هغه شکل سي اړینه ده او هغه څه چې وس کوي دا یو عکس العمل دی دوی هم باید هدا عقل دی یو برید په مقابل کې یو څه وکړي لیکن له ټکنالوژیکي لحاظ او له د وسلو په لحاظ د ملاتړ په لحاظ د امکاناتو او استخباراتي معلوماتو په لحاظ اسرائیل ایران ډیر پیوړی دی او کایوازی هم یې سره
نو ایران په دې جګړه کې ډیر بریالی نه ښکاری. نو خبردای چې یو حلاره دې جګړې ته پیدا شي، لیکن دې حلاره لپاره اراده او دې اړخونو تمایل مهم دی، نه دا چې نور خلک په اړه باندې پریکړه وکړي. اوس دې جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري، نو ښکاری چې ایران به
البته ایران لري، ایران د تکرار په تیر څو ورځو کې دا وایي چې د ځان د دفاع لپاره توغندي ولو.
ولې امریکا او اسرائیل او نور لویدیځ هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډېر تمایل لري.
همداسې ده. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې په دې جنوا کې چې کومې خبرې ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ وشي، ایران که چیرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ترې غواړي هغه غرب ته ورکړي، ممکنه ده؟
اول زه فکر کوم چې دا هم صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتی په ایران باندې واچوي، او تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کیږي. گرچه ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکراتو ته چمتو یو چې د امریکا سره یې وکړو. یعنی دغه پنځه ځلې دوی مستقیم مذاکرات درلودل، عراق چې به دوی سره کتل، اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفی دي، موږ غیر مستقیم مذاکرات، یعنی د نورو هیوادونو طریقه. زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. د بلې خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایډیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د د چا خبره د معنا له نظره هم د مضمون له نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کیږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریځ نه پوښتنه.
البته اتمر صاحب، پخوا دوی چمتو شوي دي، مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه د دوی مشر امام خمینی په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه څښمه، نو کېدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي.
بل یقین دارم دغه خبره اوس هم د ایران خلک هم دا خبره کوي، دغه خامنه ای ته چې دغه د زهر جام وسکه. خبره دلته ده چې دوی نه آماده کیږي چې دغه د زهر جام وسکي کنه. زما باور داسې دی چې ځکه د دوی دا خبرې چې تاسې وګورئ په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، موقف کې، دوی قطعا شاتک نه کوي، او د هغه خبرې نه چې
البته په جګړه کې اتمر سبب وشه، په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی، یعنی تکرار تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي، او دا صرف ځان د دفاع خاطر ده. کله اوس اسرائیل حمله بند کې توغندي په اسرائیلو باندې نه وله،
ورې دا خبره خو دوی کوي که اسرائیل توغندي ویشتل یا جنګ بند کې، موږ حاضر یو چې خبرو ته راشو بیرته. لیکن دی دوی هغه موقف چې دی داسې دی چې دوی وایي چې موږ دغه د یورانیمو د غني کېدلو د پروسې نه نه تیریږو، او امریکا وایي چې دا موږ ته غیر ممکن دی، موږ دغه شی بیخي نه غواړو. ایران بیا دا وایي چې دا موږ ته سره کرښه دی.
البته دا تر دې حملې مخکې دا خبره وه، اوس دوی دا خبره تر اوسه پورې رسمان ډېر ټینګار نه دی پیکړی. په دې برخه کې شواب صاحب ستاسو نظر واخلم، فکر کوي چې ایران به د یورانیم له غني کېدو تیر شي؟
زه فکر کوم، ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې ایران پخوا درلودلې که اوس ورسره کوم بحث مطرح کیږي ښایي تر ډیرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساتي تریخ دی. نو دوی اوس دغه تریخ سات تجربه کړ، دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري، او هم د نظام د سقوط بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډیره پراخه کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیمو د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرائیلو هغه ویره چې دا هغه داوه چې دوی تر اوسه پورې تر 60% پورې یورانیم غني کړي، او 90% هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې که تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره ترې کار اخیستی شي، او هغوی ادعا کوي چې ګواکې ایران دې مرحلې ته نږدې شوی. که چیرته مذاکرات کیږي او که چیرته ډیپلوماټیک حل لاره پیدا کیږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته
ولسمشر ترامپ ویلي دي چې نور وخت تیر شو، نو بیا به که ایران حاضر شي ګټه به یې څه.
زما خبره هم داده چې اوس ایران ته دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکړي نو دوی به چمتو وي چې دا کار وکړي. او ما مخکې یادونه وکړه چې ښایي په لویدي زړخ کې دا تمایل کم وي چې اوس دل دوی سره څوک مذاکرې ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کول وي، او یا به هم د دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار وي، ځکه اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتېږي همدومره د جنګي جنایتونو کچه لوړېږي، همدغومره د کرکې کچه لوړېږي، همدغومره بیرته د غچ اخیستنې کچه لوړېږي. نو په دې اساس باندې هره ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټېږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي، او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وه چې موږ شپېته ورځې وخت ورکړی وو، او په یو شپېتمه ورځ اسرائیل دغه برید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډېر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده وه، نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بله زمینه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترینګلی کېږي، او ډیپلوماټیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي. خو که ایران څه فرصت ومومي، ښایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپلو پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو په اژانسونو کې او د ایراني چارواکو په وینا، دوی ډېر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلي شي. اتمر صاحب، څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس هم د ایران په د یو امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې کابل هیواد جګړې ته داخل شي، بیا به موږ یو بله ستراتیژي غوره کړو او د په سیمه کې به د هیچا په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بالاخره امریکا د جګړې ته داخلي کی. د قرائن نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلي کی، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري، یوازې د ایران مسله نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کیږي لکه چې دوی ډیر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو وخت ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین ماڼۍ ته راشي. دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلي چې موږ حاضر سپین ماڼۍ ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تیر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنی په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نشي، آخوندی رژیم هغه د قدرت هغه مرحله نه یا هغه ستیج نه پاتې کیږي لیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشنفکرانو د مدني ټولنو د خلکو دا موږ تاسې دې شاهدانې چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و، د دغه حالت نه ښکته کېږي، ښکته غورځي. نو بیا هم کېدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغه سې کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه داسې تاسو ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي، نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکي هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپله ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته، او جګړه به خپل شدت ته ورځي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات په ایران کې، یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لښکر ولیږي یا دوی به یوازې په هوایي قواو تکیو کی دیوان دوی عملیاتو کی پر صورت یعنی وضع زما په واره خکیدو تا نده بلکه
ارانی دو تر
ارانی دو تر
منه ناتمر سب شهاب سب اسرائیل د اسرائیل استخبارات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پوځ دیرش هغه د سر مشان وژلي دي. په داسې شرایطو کې ځینې راپورونه دا وایي چې د جګړې د یوې ورځې مصارف د اسرائیل له لورې څه باندې $200 میلیونه دي. نو ایران خو یو داسې هیواد دی چې بندیزونو له کبله او د نورو ستونزو له امله یې اقتصاد هم ښه نه ده. یعنی که دا اوسنۍ جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کړي داسې یوه هفته نور دوام وکړي، آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې دې جګړې ته دوام ورکړي؟ او بل سوال په عین وخت کې د راپورونو له مخې ایران شاوخوا 2500 د دې اوږده واټن توغندي لري. البته ځین راپورونه وایي چې دوی کولی شي چې شاوخوا 500 توغندي د ورځې نوي هم جوړ کړي، چې په دې شرایطو کې د نوي جوړېدل هم بل سوال دی. نو بیا هم همدا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي، مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخره د جون تر اخره.
جناب شیبر صاحب، د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله دا دی چې دا هیوادونه یو له بل نه لري دي، هغه د تګ راتګ یا د راکټونو یا د مزایلو ورمشتل یا توغندیو تغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا یې ده. بل ایران لبخواله بندیزونو سره مخ واده په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو له امله، او فکر کوم که اقتصاد یو څه نورم ضعیفیږي یا مثلا تر میاشتې دا جګړه غځیږي پخپله به په ایران کې هم ځینې ډلې، ځینې مدني ټولنې یا ځینې سیاسي خوځښتونه دا به غږ کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي. خو دا چې څنګه پای ته ورسیږي د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلاره نشي وړاندې کولای. نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران به ډیر تاب ونه لري. اسرائیل هم تاوان کوي، خو د اسرائیل خو بیا هم لتړی ډیر دی، امریکا ورسره ده، ټول ویدیز ورسره دی، د ایر ډروم هغه لپاره توغندي کم شول یا لږ و پکې یا ذخایر کم و امریکا ورته ورسول. امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لیږل ژمنه ورکړه. نو همدغه شی کله ایران سره کیږي نو څه به کیږي؟ تاسو د پوتین خبرې واورېدې، تر اوسه ایراني ملګرو ترې مرسته نه ده غوښتې. نو که مرسته وغواړي هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډېره زیاته مرسته ورکړي. هغه مرستندویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو هغه اوس نشته، په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاسنیوی وکړي، یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نشته په لیبیا کې چې په هغه روحیه چې لکه اورېدونکو ویلې چې ښه د اسلامي هیوادونو که کومه ګډه همکاري چې د ایران ملاتړ وکړي. نو فکر کوم چې د ایران تاوان ډیر دی، خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیرې شي چې کلونه ونیسي بیا بیرته ایران دغه حالت ته چې هاته اوس دی پکې دې ته ورسیږي. او همدا اوس عملا د ایران په کور دننه د تیلو په تیلو ټانکونو کې تیل نشته، په خوراکي توکو پلورنځیو کې توکي په کمیدو دي، د خلکو تګ را تګ محدود شوی، معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود دی، تلیفوني اړیکې کمې شوې، خلک ټول په تیښته دي، ویره خوره ده. کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک یو چې 40 کاله موږ په جګړه کې یو، دا د جګړې زور تر نورو هیوادونو موږ ته ښه معلومیږي. کله چې په دغسې حالت کې یو ملت قرار لري دا بیا ډېر سخت ورځ ده. دوی بیا غواړي هسې یو حل لاروي چې دوی سر خوندي کړي او له جګړې بچ شي، او بیا به خلک د خوندانو ډېر خبرو ته هم فکر کوم چې غوږ ونه نیسي. یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکړم هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخليږي اوس یو پلس پوینټ یا مثبت ټکی چې افغانستان یې لري هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو. که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه په نښه کړي، ځکه موږ بې دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وې. نو دغه یو شایسته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی، خو که بیا چیرته په نورو هیوادونو کې دوی دا کار کوي ښایي دغه هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاڅي، هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف فوبولی. که ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي خو د یو ګاونډي په توګه لغوي سره مشکل پیدا کوي. ایران خو خپل عراق خپل ارضي تمامیت لري، خپل خپلواکي بولي. دا چې امریکایي اډه دغه بیل باسته یالته
لیکن که دغه مرحله ته جنگ رسیږي ایران تاوان کوي، اسرائیل هم له شک پرته تاوان کوي. ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتله کړئ، ایران دیش مزایل وشړي په هغې کې درې ولګي یا وویشتې شنډېږي، یا یې حتی هغه هیوادونه چې له هغې ورتیریږي شنډوي. هغوی ټول د امریکا متحدین دي او د اسرائیلو ډول ته ناڅي. که هغه په اردن دی، اردن ایران ته عملا وویل چې تاسو هغه توغندي او ډرون الوتکې چې زموږ له فضا تیریږي هغه به موږ نسکوري کړو، او عملا له اسرائیلو سره هغوی همکاري کوي. په دغسې حالات کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل ګاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي. بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کړي دي چې ځان ته یې دوستان نه دي پرېښي. تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند یې له افغانستان سره دی. ایران موږ ته سیده چې زموږ ګاونډی دی، زموږ سره یې د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده. ولې موږ ته هم په دې تورو شلو کلونو کې ګلونه نه دي رالېږلي؟ دوی په افغانستان کې د نامنیو تر شا وو، دوی د اوبو په زیربناوو کې تخریب تر شا دي، دوی د لاس لرلو ادعا کېده، دوی د مخدره توکو د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو، دوی په سیمه کې د شیا امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وې، دوی جنګ سالاران تقویه کول، دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړې کړې چې په ارګ کې به یې د ارګ په دروازه کې به یې د اخوندي رژیم بیرغونه پورته کول. یعنی دا کار ایران په هر هیواد کې کړی، په سوریه کې همدغه سې کار کړی، په عراق کې همدغه سې کار کړی، په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسیانو په جګړه کې سعودي عربستان، امارات او دا ټول سره یو ځای شول، خو دا ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ول، او ایران یو نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې وه. یو تازه خبر دا ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي. اتمر صاحب، تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن شي، په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې دي، کېدای شي چې الوتکو ته تیل ورسوي، کېدای شي چې نورې مرستې دې نه دي ویلې چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي، که بیا هم له تاسو نه واورو اتمر صاحب.
بلې، تر اوسه پورې امریکا دا کار کوي، ځکه که تاسو فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ وګورئ دا 2000 کیلومتره دی. یعنی هغه الوتکې یا جت تیارې چې د اسرائیل نه راځي بیا ایران کې، بیا مثلا تر نورو ولایاتو پورې ځي او هلته بمباری کوي، دا یو لویه فاصله دی. او تر دې اوسه پورې امریکایي الوتکې دغه اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي. کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کړي، یا مثلا د رادار ټکنالوژي دی، یا مثلا معلومات دي د مخابرات په برخه کې، یا نور شیان دي. دا امکان د دې شته چې امریکا
خو بیا سوال بیا داده که چېرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي، څه اټکل کوي چې د ایران حکومت به تر کله پورې ادامه ورکړي جګړې ته؟
ایران خدا تهدید کړی چې موږ کله امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي، یعنی مستقیم جګړې ته راداخلیږي، بیا موږ د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو. او کیدای شي لکه مخکې چې تبصره وشو د هرمز تنګی دوی بند کړي، لیکن دا د هرمز تنګی بندول هم خپله د ایران دپاره تاوان لري، ځکه د دوی خپله تیل هم د همدې لارې نه ځي، او دا تنګي د تیلو یو مسیر دی.
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي، ځکه چې د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لري
ټول نړۍ شل فیصد
مننه. اتمر صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته، شهاب صاحب له تاسو څخه منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون راسره وکړ. زحمت شیبر اجازه اخلم، نور مو په خدای سپارم.
زړه را ژوندې که پخوانی سندرې ووایا، ماته قندارې قندارې سندرې ووایا، ماته قندارې قندارې سندرې ووایا.
زړه
را ژوندی که پخوانی سندرې ماته خندارې خندارې سندرې ماته خندارې خندارې سندرې